په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی اونې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورونا چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سالنګ لوی لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوا رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرون لشلو زیات راکټونه د کابل له دوه سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼګوڼې ځایونو په شمول د ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
خاغلی آریان نوویل تر اوسه دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وای د دغو بریدونو عاملان به ونیسي. هغه دا خبره نن د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره تر غونډې وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. دا په یوه میاشت کې درېیمه حمله ده چې مسؤلیت یې دغه سخت دریځه ډله اخلي. نن هم کابل د دو چاودنو شاهد و چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې چې وای د خیرخانې مینې په لومړۍ حصه کې په یو ټکسي پورې د نخلول شوی بم د چاودنې نتیجه کې شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوی دي. دوهمه چاودنه هم د هوایي ډګر پر واټ شوی چې مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. تر اوسه چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوی کمیسیون غړو نن په ارکه د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړ مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبر شوی خبر پاڼې لمخې د کمیسیون پنځو غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروخ لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساده زوریږي سروکار لري او په دې برخه کې ستاسو اقدامات ولې شې چې د ملت او دولت ترمنځ واټن کم کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوې کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی سبا او بل سبا د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې نړیوال ټولنې افغانستان ته د لسو وړاندې کړو شرطونو په ترڅ کې چې له دې هیواد سره د خپل مرستو دوام ورپورې تړلې له فساد سره کلک مبارزه هم شامل ده. په پکتیا کې تیر شپه یو نوې جوړه زوم او نامې د واده په لومړۍ شپه د ګاز له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته دغه پیښه په اړه وویل.
تیر شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط په سیمه کې نجیب الله وطنمل چې اصل کې د ځاځیاریو ولسوالۍ اوسیدونکی دی د واده په لومړۍ شپه زوم او ناوې دواړه د ګازي بخاري د بېغورۍ له امله دواړه دوی متاسفانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
لسمه د ازادي راډیو خبري الوی له دې مخکې د احمد ابا ولسوالۍ کې هم ورته پیښ شوی او دوی ته خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سالنګ لوی لار د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لار د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 40 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرنا لازادي لدو اوري. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوا رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوا اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رای تر خپل سیال ډونالد ترامپ 8000 ډیر دی. جو بایدن د امریکا د نومبر د دریمې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو د هغه سیال جمهور پال ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زورګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به آزادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون کړی دی. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ منورونو له لارې د صدر اعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. پر تلون کې پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یو اورګان پر رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه اورګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب ورکوي. چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بیس پرلی فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1991 لسیزې راهیسې په نړۍ کې د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه په زیاتو معلوماتو کې مرسته کوي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال استولی و چې وروسته تر 1992 کال پورې 12 نور فضانوردان هم د سیارې ته ولېږل. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني زه خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل استودیو زما همکار مرسل زازی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدی ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازی، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملمدې او د خبرونه په لړ کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبراتري ولرو. کچیر دوستانو تاسو ته هم د کورونا وایروس په اړه پوښتنی پیدا کیږي یا هم خدای دې نکړي تاسو هم د دغه ناروغي سره مخامخ یا سیاستاسو په کور کې کوم څوک پر دغه کورنۍ باندې اختوي، نو کولای سي چړي کوونی سي او خپل پښتني هم د موږ سره شریک کړي. 0995 شل 15 سالوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بله ډاکټر صاحب په ډېر بخښنې سره ستاسو غږ په سمه توګه نه اورو، کولی شئ لږ ځای ته مو تغییر ورکړي؟ بله مهرباني ډاکټر صاحب.
سلام علیکم تاسو ته او تاسو ته د دې کې ټول روغ جوړ او صحت مند
دي. ډیر زیات مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه تاسو سر کې بو پر دې خبرې وکړو چې البته کویت 19 یا کویت 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل د پاره په چین واخان خار کې را پیدا سو، ورسته د غینه نورو هیوادونو ته هم پر سي وغځیدله او د ایران هم افغانستان سره ورسې دا لمړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی. البته دغه لمړی پړاو هم خلاص او په دې ورستیو کې خبره دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی یو او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سی دي. ډاکټر صاحب په دې هم کچېری راته وایاس چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینل لرو څه باید په نظر کې ونیسو؟
بالکل، د لکه په خنوم وکړه ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوام پیک یو. د عامه روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ مونگا د دوم پیک په فایل کې یو د کورونا او دا یا د اپیډیمیولوژي د نظر ادا یو ثابت ده شوی خبره ده چې کله وباګانې راځي یا پاندیمي منځ راځي نو دا غي د دوباره شدت د منځ راتللو امکانات ډېر زیات دي. مونږ یو پیک په تیر کال په جون جولای کې درلوده دا دوم پیک کې داخلېدو کې یو زمونږ واقعیت د ډېرېدلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زمونږ واقعیت بېخي سره سره نږدې وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. مونږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روتین نارمل مخامخ کېږو. په دې عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه مونږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي. چې ډېر زیات مونږ باید ورته توجه وکړو. په دغسې یو موسم کې چې مونږ اوس واقعي د ژمي موسم تقریبا داخلېدونکی دی، د ژمي په موسم کې د دغه موسم امراض د کام ریډی سینامغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. خو د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لوا هم تقریبا د کام ریډیش او د نمونیا زیاتي نوبغل شکل باندې تظاهر کوي، نو فرق کول یې لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اراض علائم ته. موضوع ډېره د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي، نو هغوی باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوي هغوی ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکولو یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ومینځل شي د شلو ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د دې ناروغۍ د ترایت او انتقال نمو مخنیوی کړی.
بله ډاکټر صاحب، دې ته برا شو چې تاسو د افغان جاپان په روغتون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روغتون ته درځي نه درځي؟ کچه څونه د زیاته سوې ده نه ده؟ او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی؟ تغییر په حالت کې دی او کنه اما خو غوندې دی؟
د ناروغي په مقابل کې د عام خلکو بې تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې. مونږ ګورو یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخت پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کوونکی ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل کې دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله، چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هم وقایوي تدابیر دي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکې هم را اخلو. 0999 شل 15 40 او 0992 225 55 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب، راو شو پر دې اړه هم کچېرې راته ووایاست چې تر دې دمه د واکسین په اړه هم تحقیقات جریان لري، او ځینو هیوادونو البته خپل هغه څه چې جوړ کړي وو واکسین د کورونا هغه هم د تست لاندې دی، او په دې وروستیو کې هم ویل کېږي چې کېدای شي دغه واکسین هم بازار ته لاړ شي. تر څو چې واکسین راځي، ځینې کسان په دې فکر کې دي چې موږ یو دم یا یو ځل د پاره کورونا تیره کړې ده، د دویم ځل د پاره اصلا موږ کورونا نه نیسي. نو آیا د دوی خبرې واقعیت لري؟ آیا د دویم ځل د پاره به هم کورونا یو څوک نیسي او کنه؟
بالکل زه دا خپل تاسو د لمړي سوال را مکمل کوم. تاسو ویل چې مخالف مراجعه کوي دوستانو ته بالکل ته دا اوس پک مراجعه کوي اته موږ د چیرې پورونه هم لرو چې افغان جاپان چټخانه کې خالی بسترونه په کوم مشکل باندې پیدا کیږي دوستانو کې مهاله دوستانو چې هلته دا ناروغي بستر واقعیت اغیل نشي نو هلته مو د بسترونو کمبود موجود دی. نو واقعیت واقعا چې ډیر سیمې دي او موږ لپاره یو د تشویش وړ موضوع ده فعلاً. بار بار په دې تاکید کې وو چې هغوی قایمي تدابیر ټول اورېدونکي د موږ په جدي ډول باندې په نظر کې ونیسي د مرض سره سطحي برخورد ونکړي او جدي برخورد ورسره وکړي. تاسو د واکسین په حق لا وویلې او د دوباره مصرف کېدلو په حق لا تاسو دغه ناروغي په هکله هغه اولې ورځې نه چې تیر کال د فبروري د دسمبر د میاشت فکر کوم چې شروع شوی و دا غوښنه اوسه پورې اورځ تر بلې تحقیقات کیږي او تغیرات راځي. تر اوسه پورې داسې ثابته نه ده چې موږ وویل چې دا ناروغي یو ثابت شکل لري او ثابته تداوي لري او معلوم وقایوي تدابیر وقایوي تدابیر تر یو اندازې پورې معلوم دي خو تداوي لا تر اوسه پورې هم د امریکا د ایلای او د دوايي سازمان لخوا نه ده تایید شوی. یعنی د څه ثابته تداوي تر اوسه پورې نه ده مشخص شوی. نو ځکه هم ځان ساتنه او وقایت مهمه ده. واکسین پاکله بالکل د واکسین کار څخه شروع شوی دی. د فایزر کمپنۍ لخوا یو واکسین پیشنهاد شوی دی چې هغه درې پړاو په هغه باندې تیر شوی دی او هغه په درې پړاوونو کې چې تحقیق پرې شوی دی مؤثر ثابت شوی دی. داسې ویل کېږي چې 90% د دې مؤثریت تایید شوی دی او ډېر ژر به بازار ته راوځي. موږ هم په تمه یو ټوله دنیا ورته په تمه ده چې ژر بازار ته راشي او تر څو د دې ناروغۍ مخه ونیسي. خو د دې راتګ کې به لږ وخت نور هم لګیږي خصوصا کله چې افغانستان ته رارسیږي نو لږ وخت به ډېر لګیږي. موږ یو غریب ملک یو متاسفانه دلته چې تر څو دا ورسېږي نو کېدای شي شپږ میاشتې کال پورې اته وخت ولګیږي. د دوباره انفیکشن خبره تاسو وکړه د دوباره په دغه حق له هم راپورونه مختلف دي. یو راپور داسې موجود دی چې کله یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو په لومړیو درې میاشتو کې د هغې وجود معافیت کسبوي او په لومړیو درې میاشتو کې دوباره هغه نه مصاب کېږي دې ناروغۍ باندې. خو د دې مطلب دا نه دی چې دا کس باید نور د احتیاطي وکړي په دې درې میاشتو کې چې نه مصاب شوی دی. چون دا خبره ډېره زیاته هم تایید شوې نه ده نو ځکه د دې خاطر باندې باید دا کسان په دې موده کې هم خپل هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي او ځان ترې وساتي. یو څه چې ډېر مهم دي د وقایې لپاره د دوباره ناخته کېدلو لپاره هغه د وجود انتیبادي جوړېدل دي. موږ چې هغه انتیبادي چک کو په وینه کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي که چیرې د هغوی د وینې انتیبادي یا د مرض په مقابل کې چې کوم وجود خپل هغه دفاع ښیي یا دفاعي سیستم فعالوي چې موږ ورته انتیبادي وایو آی جی جی په نوم باندې که چیرې دا فعال شوي وي او د دې مقدار په یو زیات اندازه باندې وي نو موږ ویلی شو چې دا ناروغان هر اقل تر درې میاشتو پورې د دې ناروغۍ نه په امن کې دي او نه مصاب کېږي. وروسته آیا مصاب کېږي که نه دا خبره ډېره واضح نه ده او تر اوسه پورې په دې هکله یوه خبره نه ده شوې. نو دغلته د دې دقیق معلومات نشته دي نړۍ سره لا اوس هم نو ټول باید بیا هم احتیاط وکړي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې پاتې شئ موږ به د دوستانو اړیکې هم راوخلو. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت په خیر. بله یو ری
دموکراک السلام علیکم.
سلامونه وخت بخیر. ازادي رادیو در وختي د ژوند شتمنی خبرونه ده. کچيري پوښتنه لري نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلي. تاسو کومه پوښتنه لري؟
نن می دا د ډاکټر صاحب محترم مالن شپږ مومه ده پر سر مو درد دي د پاینالډول ګولې وو د دغه خورو جوشاندي خورو د نه لري توان خو نه کې څه دي خوري.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري؟
ضرور نو څه مشکلات لري؟ آیا والد دا کنو څه تکلیفونه لري؟ عمر څو کال ده او فشار چې کړه ده څنګه ده څه ده کنه؟
بله ورور تاسو عمر څو نه دی او آیا پرته د سر درد څخه نور ستونزې هم لري؟
بس پر سر می دردی عمر می این سالا تبریش کاله زی
چلور بیش کلن؟
یا تلویخت
خاله خیر دیر خواه او پرتا دی سردرد سخه زکام یا بوی احساس کوی نکوی چرقم نور کمستون زخونه لره
دماغونه می بندی خورتی یا وقت تو سترگی می او دماغشا زیرش می دیر دماغونه فاتو زیرش روانه تبا می که زشتی و تر دوره جنه
تبا مدیره یا کما؟
یا باش تسمیه نده ولی ندیره یه نلیز
خیا دکتر سب تاسو؟
تنه هم نرم دی ورور نه اله ورور توخی لری کنا او سالندی یا نفستنگی مصر خوبه نوی
یا سالندی و نفستنگی ندرم خوبه ندرم باش تیبی می دی بدن می دیر درد سکی بدن می دیر تیبی می دیرو
او دستونی درد؟
یا دستونی درد ندارم
سمه در دیر زیاد همانه نورو را انشالا چه دکتر سیبه دستو از زواب در کیم میره بنی دکتر سیب
خب ما مخیو ایلی چه در جمعی موسم در جمعی پا موسم که در تنفسی سیستم نور امراض هم شده دی چه یا وایرسی وی یا بکتریایی وی کچه ریدا سیوی چه پرگه که تبه وی زندردی وی دستر درد وی بیشتیایی وی توخی وی نو پا دغا سی حالاتو که بیا بهتر داده چه دغا ناروغان دمون یو نزده کلینیک تواسی در داخلی یا متخصیص سر یو تو چه کپ خلوکی معاینات ضرور دی ترچو دا معلومه چه آیا دا تکلیف بکتریایی ده او که وایروسی ده کراسی وی چه دا بکتریا دا مداخلی دی وجه ندا مشکلات دی نو بیا باید یو سانتی بیتیک هم واخلی کنانو عادی د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي په دغه حالات د ګرمې هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي ګرم مایعات باید واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي دا ډېر مهم دي زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي
بله سفر وسو نه نه ویشل 15 سال وخت او سفر وسو تاس و 2255 مو دی کی شمیری دی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندې بناوري کچیر تاسو هم د کورونا ناروغي پړه کومه پوښتنه لري یا هم خدای دی نه کی تاسو په دې ناروغي باندې اخته شوی یاست کولای شي چې اړیکه ونیسئ سلامونه وخت مو بخیر
سلام علیکم خوږه
جوړه ډیره مننه مې ربانی څوک
مرخص منځه پکتیکا ولایت مرکز نه
ستنه زې سپه خیر اغلی خبرونه ته کچیر پختنه لری میره بنی
پختنه خو ډاکټر دا سیزو تقریبا داشل کیږي کورونا
سره شل ورځی کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا که کورونا نیولی یست
راو تیر کړی مو دا
ښا
نو اوس مو سا لندی چې دا پیدا تک کومه اها سا لري لندی
خا تاسو بیرته تست کړئ دی چې آیا د تاسو کرونا تمام شوی ده کرونا غ حالات منفی شوی دی او کنه اوس هم شته دی
بیرته
نه دا کارا اول کیسه کار خا ډاکټر تاسو کومه پوښتنه لري د سانګ زیورو نه
او سانګ زی تم زما پوښتنه دا چې د تالاندې سره څنګه دی نورم څه مشکل لري کنه یوازې د وجود ستیره او نفس څنګه ده
بس ډاکټر صاحب ما خالي ستړي زم ډیر شلیک دی لا سم ډیر سره سم نور چې مشکل نشته تر اوسه
سمه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ترکې ورور ډیر زیاته مننه نه دی اړیکې نه دی ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کورونا یې تیر کړی دا اوس سالنډي ډیره زیاته دا وایي چې ګرځم را ګرځم نو سامي ډیره سوځي وروسته د کورونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کیږي او کنه
او بالکل د کورونا د دې ناروغان موږ ولیدل چې کله چې کورونا باندې اخته شول د کورونا نه د څه کېدل وروسته چې معمولا ناروغان کچه ده عمرونه کم وی او نور امراض ونه لدی نو هغه د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پیښ کیږي په عمرونه کې او هغه ناروغان چې هغه نور امراض ځان سره ولري مزمن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګ د سږو ناروغي نو دغه ناروغانو کې بیا د ناروغي دوام زیات وی او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم داسې شکایت چې د سانګي سبب ویلې دی لري د فزیکی فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي، کسالت او سستی احساس کوي او نفسنګي احساس کوي. که چېرې دوی سره تبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده. دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخنی ډېره وخوري، پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره د سینو بغل یا زکام ریش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړي ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي، کسالت، سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي د تشخیص په اړه.
بله ډاکټر صاحب، د هوا په سړه کېدو سره د کورونا هغه دویمه څپه هم راورسېده، څنګه آیا دغه دویمه څپه او یخه هوا دغه یخه هوا هم کېدای شي د دې سبب شي چې ډېری کسان بیا په کورونا باندې اخته سي او کنه؟
اصلا د یخه هوا د وایروسي امراض لپاره یو زمينه ساز هوا ده، یعنی دا شرایط برابروي. اکثره وایروسونه په یخه هوا کې ښه رشد کوي او ښه تکثر کوي، نو دغه یو سبب دی چې په یخ هوا کې دغه ناروغي زیاتېږي. کرونا وایرس په هکله هم په دې موضوع کې داسې ډېر دقیق ارقام نه دي معلوم چې آیا جمعی د دې پراتګ باندې تاثیر لري که نه. خو که په مجموع کې سړی ووایي نو ټول وایرسونه په جمعی کې ښه فعالېږي، نو د دې امکان ډېر دی چې د کرونا وایرس هم د جمعی په موسم کې ډېر فعال شي او د جمعی هوا نه په استفادې ډېر خلک مصاب کړي.
بله او بل دا چې ډاکټر صاحب څنګ ته نورو هیوادونو ته تاګ راتاک یا هم د افغانستان څخه باندې نورو هیوادونو ته تاګ، ځکه چې پاکستان، ایران او مغسې نور هیوادونه لا تر اوسه هم هغه د کورونا عمر ډېر لوړ دي، څنګه باید بیا هم دوی خپل ځان ترې وساتي کچېرې بیرته افغانستان ته راځي؟ موږ خو چې ګورو کله چې دغه مسافرین راورسیږي د کورنیو سره بیا هم هغه حالت غیږی ورکوي، لاس ورکوي، هغه څه چې باید په نظر کې ونیول سي هغه اصلا په نظر کې نه نیسي. اداخل باید یو لاس یا پنځه لس ورځې دوی ځان ګوښه ونیسي، د چا سره خبرې ونه کړي، په ګوښه اتاق کې چای ډوډۍ هر څه باید جدا وسی. اما دغه حالت اصلا هیڅ څوک ورته پاملرنه نه کوي. تاسو فکر نه کوئ کچر دغه سه رفتماد وسی لکه چې په اول کې هم کورونا د ایران نه راغله، فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه حالت ډیر سیاسي؟
بالکل تاسو دا تشویش به سي پزای نه مونږه دا اوس هم خپل هم ترې ملکونه کې د دې ناروغي واقعات ډېر لرو، کې پاکستان دی، ایران دی او هندستان زمونږ لري هم ترې دی. په دې ملکونو کې واقعات د دې واقعات دي، زمونږ په شمالي ملکونو کې هم د کورونا واقعات شته دي. نو دا څنګه مهمه خدای نه دلته کې زړه آمد باید کم شي تر هغه ځای پورې چې امکان لري. زه خو فکر کوم چې هغه دولت لازم دي چې دغه سرحدات بند کړي او دغه رفت و آمد کم کړي، ځکه د کرونا د وبا په حالت کې کبله هره وبا رفت و آمد د دې واقعیت زیاتولی شي. یعنی دغه رفت و آمد د دې سبب کېږي چې واقعیت د یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي. موږ تاسو په اول کې ولیدل چې د ایران نه زموږ پته دا واقعیت زیات راغلل او بالاخره ټول افغانستان یې ونیو. نو د دې ویله اوس هم شته ده، بالکل زموږ هم ځای ملکونه کې واقعیت ډېر دي. بهتره خدا ده چې د امکان په صورت کې مرضونه وتړل شي، سرحدونه وتړل شي او تر څو دا رفت آمد کم شي. خو هغه خلک چې ځي راځي یا تر اوسه پورې تللي راغلي دي، د هغوی لپاره ډېر زیات ضرور ده چې هغوی قرنطین چې مخکې دی نه چې دی مملکت ته راشي په سرحد کې دی پنځلس ورځې قرنطین کې لکه ځینې پرمختللو ملکونو کې دا کار کېږي، لکه په ترکیه، اروپایي ملکونو، په نورو اروپایي ملکونو کې فاصله ساتل، د ماسک استفاده کول، د لاسونو ځل ځل وینځل ډېر مهم.
بله بیا به هم ورشو یو دوی اړیکی برا واخلو. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. بله دیمو که گوره
السلام علیکم جوړیا.
علیکم سلام، وخت بخیر، ښه ان شاء الله سات مخه دی.
خیریات ته څنګه دی؟ به تاسو ساتیر دی جوړ.
مننه ورور مهرباني، څوک له کوم ځای نه او کچې خپل پوښتنه را سره شریک کړی.
په ډیر بخښنه سره که موضوع سره تر روشانه
بله روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. موضوع مونن ټاکلې ده د ویروس یا هم د کرونا وایروس په اړه. ستاسو او روچې آیا خدای دې نه کې ستاسو په کورنۍ دوستانو کې هم پر دې ویروس باندې څوک اخته شوی دی؟ کومه پوښتنه هم لرې میره بني؟
مننه، خوشاله چې زه تلا که درمن یم. د نیمروز سمه اړیکه نیورې ده. زما د محترم ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ده، که چیرې په دغه کرونا باندې یو مریض اخته شوی د وختي څخه اوس هغه مریض بیرته ښه شوی، د دغه روغو کسانو سره د ده ناسته څه ډول ده؟ که ناسته ورسره صحیح ده، که بیا هم سړی ځان ځینې لرې وساتي؟ ډېر بهتره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ورور مو قدرمن صاحب پوښتنه درلوده، وایي هغه کسان چې په کرونا باندې اخته کیږي، آیا وروسته د دې نه چې جوړیږي کولی سي د نورو سره ناسته ولاړه ولري؟
او بالکل، خو دلته مونږ یو سرحد لرو چې هغه سرحد نه وروسته. مثلا په دې ګایډلاینونو کې ویل شوي دي چې هغه کسان چې په کرونا باندې اخته شي او تست مثبت راشي، نو لس ورځې پورې دوی باید چې ځانونه تجدید کړي، د نورو خلکو سره لاسته ولاړه او معده کاته بند کړي. لس ورځې وروسته بیا دوی کولی شي چې د هغه خلکو سره ملاقاتونه شروع کړي، او هغه هم هغه خپل احتیاطي تدابیر به دوی هم په نظر کې ونیسي، او جانب مقابل هم هغه یعنی فاصله په نظر کې ونیول شي، ماسک استفاده وشي، او سړي می شروع هر نږدې نه ونه شي. هغه کسان چې اخته دي د لس ورځې پورې باید کور کې قرنطین پاتې شي، او یا دا چې که څه به لري او څه به یې ښه شي، څه به د ښه کېدلو نه څلیر ستا ته تیر شوي وي، او څه به په داسې شکل ښه شوي وي چې د څه به دوا نه اخلي، بې د دوا نه د دې چې به کنټرول وي، نو دوی هم کولی شي چې د نورو خلکو سره ناسته ولاړه وي، که البته د ویټامین تدابیرو په نظر کې نیول سره.
بله، بلې اړیکې ته هم ورځو. 0995 او 0315 مو د اړیکې شمیرې دي، کولی سي اړیکه ونیسئ د کورونا ویروس په اړه مو نننۍ بس دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، قربان خیر.
ډیره زیاته مننه، څوک له کوم ځای؟
احمد همدرد سره په اړیکه کې یم، د سپور لغمان.
همدرد صاحب په خیر اغلی، کومه پوښتنه مو درلوده؟
مانه نو یو پښتون دا چې موږ دغه پښتون دا چې دغه کرونا کته اول خدا کرونا په یو ډول دا کده چې غټ او وړ او کنه کمزور او هغه په تستا شدید اول پښتون دا دا او دیمه دا دا چې یو سړی دا کرونا تیر کړی، کنه کرونا خو د دې پیلي کلی نه خورځانه په یو چې دا کرونا دا خوان دا څه به زکام او صابندي دا نا خلګ هغه کوي دغه دوايي کوي چې دینه خچي. آیا ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه ده چې دوباره په دغه سړي باندې دا مرض راتلی شي، که هغه مرض موجود وي په هغه وخت زمان طرف؟
ډیره مننه،
بیا پرې راتلی شي.
سمه ده همدرد صاحب، مننه کوم ډیر زیاته. ډاکټر صاحب، دوی ویل چې کرونا اول په څو ډوله ده، آیا خفیفه او د دې ترڅنګ شدیده هم لري او کنه؟ او بل پوښتنه دا چې هغه کسان چې په کرونا اخته کیږي، چې مخکې مو هم دغه پوښتنه درلوده، بیا د دویم ځل لپاره په دغه کرونا باندې اخته کیږي او کنه؟
بالکل، د کرونا وایرس اندر یو وایرس ده، او دا کله داسې دي چې خفیف ډول باندې خلکو کې مینس راځي، کله متوسط ډول باندې او کله ډېر شدید ډول باندې. دا د انسان د وجود معافیت یا د امیونیټي یا د وجود د مقاومت پورې هم ارتباط لري چې یو انسان په کومه کټګوري کې دا ناروغي تیروي، په خفیف ډول، متوسط او که شدید. که چیرې دا ناروغ ځوان وي چې د وجود مقاومت یې قوي وي، وجود یې غښتلی وي د ځوانانو معمولا، نو په دې ناروغانو کې بیا د کرونا زور ډېر نه رسېږي په دې وجود، دې خلکو په وجود باندې، ځکه وجود قوي وي او ویروس بیا نه شي کولی چې هغه ته ډېره صدمه وارد کړي. نو په دې ناروغانو کې بیا یو عادي زکام ریزش غوندې دا مرض تېرېږي. خو که چیرې دا خلک داسې خلک وي چې هغې عمرونه ډېر وي، یا دا چې د کرونا یو زیات مقدار میکروبونه د هغې وجود ته داخل شوي وي، نو بیا په دې خلکو کې متوسط نه تر شدید حالت پورې د دې کلینیکي نواه فرق کوي. یادا چې دا خلک عمرونه زیات دي، یادا چې مثلا د دوی نور امراض په ذهن کې سره ولري، لکه د وینې لوړ فشار، لکه د وینې شکر ناروغي. دغه ناروغان کچېرې ولري نو په دې ناروغانو کې بیا د وجود مقاومت ډېر کم وي، یو کم مقدار وایروس هم چې وجود ته داخل شوی وي د هغې وجود ډېر متضرر کولی شي. او په دې کې بیا هغه اعراض او علائم چې منځ ته راځي، لکه تبه ده، نفس تنګي ده، ځان درد، هغه ډېر شدید حالت کې وي. او کله کله هاته دې ته هم خبره
راځي. بله ډاکټر صاحب، ډیر زیات مننه کوم د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د مکسره ونده واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب ویل. مننه کوم د تاسو نه، ډیر زیات مننه. رابو شو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مو ویل، د خبرونه په لړ کې مو البته د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونه کې د مکسره د دوی سره بود واکسین په اړه خبري وکړو چې آی د کورونا واکسین را پیدا سوې دی، کچې را پیدا سوې دی، آی افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زر واخلي، کومې ستونزې چې دی د خلکو هغه حل سی او کنه. جناب نظری صاحب په خیر اغلی خبرونه ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دستن ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را دارد. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همروزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیرد به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص را در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن، و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر برای 20% واکسین نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان
بله
ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت صحت عامه افغانستان برای این است که بتوانیم واکسین بیشتری را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19 تا بتوانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایع بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر رات ویاسی ای افغانستان امکانات د دې لري چې بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاست نشته دي؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تطبیق واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با معافیت جمعی و یا معافیت کتلوی را دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف کنیم.
بله، واکسینی که در کشورها کشور آلمان ساخته میشه، در رابطه با این صحبت بکنین، اونا باید گفتش را که در تقریبا 70 درجه سرد نگهداری شوه. آیا اطور یک امکانات خاص با او وجود داره یا باید اول خریداری بکنین بعد از او میتونین او را نگهدارین؟ بله جناب نظری صاحب، میشه جایتون را تغییر بتین؟ بله بهتر شد، بفرمایید.
خوشبختانه وضعیت اتمی افغانستان سیستم زنجیره سرد را در افغانستان داره، مجهز با یخچال ها به خاطر نگهداری واکسین های هست، ولی واکسینی را که از کمپانی و یا شرکت فایزر ساخته شده به ضرورت و سیستم زنجیره سرد متفاوت داره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. ولی در کنار هزو یک واکسین دیگه هم که تولید شده و 95% معافیت در مقابل ویروس ایجاد میکنه برای افراد، واکسینی هست که به درجه حرارت منفی 18 درجه تا به مثبت 8 درجه نگهداری میشه و خوشبختانه افغانستان سیستم زنجیره سرد افغانستان امو درجه حرارت منفی 20 تا مثبت 8 درجه را در سیستم زنجیره سرد افغانستان وجود داره و ما انشالله شاید علی خواهد بودیم که واکسین دیگه برای ما اتحادیه جهانی واکسین روان خواهد شدن که بتوانیم در داخل سیستم زنجیره سرد افغانستان او رو نگهداری کرده بتوانیم.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین رو بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او را خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت ستامه برشان اهدا میشه؟
خب اما قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تصرف وزارت سرطان افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت سرطان افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت سرطان افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنن این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله نظری صاحب، پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین با پر تر کوم موده پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود را برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله، در کرونا ویروس پر با هم خبری وکلو در چه ویلکی گی در کرونا ویروس دویم اتصابه هم را روانه در او در جمعی پراتک سر در ویروس هم دیر سوی دی در تاسو در البته کچیری وی است آیا تاسو سر در مشخص آمار شدی چه پا در ورسته ورزو که چون کسان پا کرونا بندی اختشیوی او کنه؟
مطمئنم متاسفانم قسم که شما گفتین موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده. ما عملا در هفته های 44, 45 و 46 اپیدمیولوژی تعداد واقعات ما افزایش یافته. 30% مثبت واقعات ما از 6% در هفته 41 و 42 و 27% در هفته 44, 45 و 46 افزایش یافتند. تعداد واقعات ما از 2599 سمپل را که در لابراتوار وزارت سرطان افغانستان ثبت شده 186 واقع مثبت داریم. متاسفانه 13 هموطن ما در 24 ساعت گذشته به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادن و عملا تعداد مریض های مثبت بستری شده در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان دو به زیاد هسته و این نشان دهنده تعداد موج شروع موج دوم کرونا را در افغانستان
بله بله جناب ډاکټر صاحب، په دې اړه هم وایز د عامه روغتیا وزارت چمتواله د دویمې څپې د پاره څه دی، لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د شاهدانو چې چمتواله نیول سوی وو، اما بیا هم خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، د چک په برخه کې او د دې ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، ایا د سی خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت اطلاعات افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره، مثلا ما کاری را که وزارت اطلاعات افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بود است که ما تمام مراکز صحی افغانستان از 1500 مرکز صحی در سطح افغانستان مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانند مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجه بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچین یک مسئله وجود نداره. تمام سیستم صحی افغانستان عمومی ریگایی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه‌های خیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که عرض و علایم شدیدی را ندارن و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم‌های سیار به خانهشان برایشان دوایی مورد نیاز تجویز شود، این تیم‌ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده است و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت سرطان افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپنپتودان افغانستان بر رضی است که بتانم عرضه خدمات بهتره را برای همتنان عزیزی ما عرضه بکنم.
بله جناب، نظری سه به کلو بندو ولایات و پاره هم رته ویاس، آیا التا هم دسی خاص چمتوالی نیول سوی دی؟ یو دا چه اواسری گی لاری تقریبا بندی گی او محدودیتون سون زیر پیدا کی گی په کلو بندو که، آیا دسی اغا کوید 19 شفاخانه چی جوری سوی بی اوز هم فعالیت لری نی لری؟ کم امکانات چه شتادی پخوا و آیا اوز هم اغا امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت سرطان افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا است، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکند باید که مرکز ولایت قندهار و در شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خود وجود داره و او هموطن ما میتونه که به اوجه برای مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. من ولسوالی شاولیکوت را منعیت یک مثال گفتم، 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن در سطح افغانستان داره و دیگر ضرورت به این نیست که اگر هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانهشان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شدن و اونا آماده تداوی را دارن.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکې هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افرامت کوي، اما په خو غونډې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنطین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سی وي یا حمل ته پاتې سی وي، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په خار بازار دفترونو کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې به هم البته ولې د عامه روغتیا وزارت د سه کوم څه نه لري کوم پیغام نه لري کوم البته د سلاري چاري خلکو ته بیا هم نه خي ترڅو چې د حالت نه البته په خواني غونډه حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی را که وزارت اتم افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد در اون طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره این است که وزارت اتم افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام‌های صحیح را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه یک مقدار خسته شدن و برایشان دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن روز از افراد ما میتونیم در بین جامعه از اون استفاده نمی کنند، ولی بازم امروز هم پیام اساسی وزارت اتم افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شوند. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرحی که وزارت اتم افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت و آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن از طرف می کنند افغانستان اخیر از اون صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از این طرح هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر می کنند و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از اثر
بله. نظری سبلک زایت هم تغییر ور کرده پر دیر بخنی سرم. بله بله میره بانی
در طرح این به این شکل آمده که ما بتانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشان و ما بتانیم که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب په دې اړه هم راته وایست کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیراوړی څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسي چې په دې برخه کې به شفافیت اوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرحی را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معنی است که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و لطفانه طرح خود گنده اونمو اصول مراعات بکنیم وزارت اتم افغانستان سهمی که من بیشتر باشم گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برایشان تطبیق شده جامعه طبی هستن که نرده خدمات صحی میکنن به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستن، جدا از این که در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از این که مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون طرحی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
آیا دغه واکسین با پنګوال هم کولی سي چې راوړي افغانستان ته او په خلکو باندې وپرولي یا هم خرڅ کړي او کنه؟
مطمئنا سکتور خصوصی افغانستان سکتور خصوصی منعی که یک عضو از بدنه سیستم صحت افغانستان هستن. بازار سرطان افغانستان اجازه خریداری واکسین های را که سرتیفیکت سازمان صحی جهان را داشته باشند برای سکتور خصوصی افغانستان داده و او میتونن که واکسین را از بازار خریداری بکنن در صورتی که موجود باشه. ولی یک مسئله که بسیار مهم و ضروری هست در زمانی که ما فعلا قرار داریم واکسین و بازار وجود نداره که سکتور خصوصی بتونن خریداری کنن. تمام کمپانی هایی که نو شرکتی که در مرحله سوم تست واکسین ها هستن توسط اتحادیه جهانی واکسین های از او خریداری شده یا به اصطلاح عامیانه اگر بگویم پیش خرید شده.
بله.
به این معناست که تمام واکسین ها را اتحادیه جهانی واکسین میگیره و اتحادیه جهانی واکسین به طور عادلانه بین تمام کشورها برای 20% نفوس تمام کشورها تقسیم میکنه تا ما بتونیم از مرحله حاد پاندمی عبور بکنه و او به این شکل است. ولی این به این معنا نیست که سکتور خصوصی اجازه خرید از او را ندارن و اجازه تولید از او را در افغانستان مطمئنن دارن. سکتور خصوصی میتونه واکسین را وارد بکنه و برای همسانان که در کتگوری های مشخص شده وزارت سرطان افغانستان برای 20% اول نفوس نباشن مثلا نما برن و از سکتور خصوصی خود واکسین تجویز بکنن.
بله. جناب دکتر صاحب دسې کوم خاص شرایط هم لري ورته او کنه دغه واکسین کول مثلا وروسته هغه کسان چې په کورونا باندې اخته دي په لمړیو کې کولای شي چې دوی واکسین وکړي په منځنۍ یا هم په لسمو ورځو کې او یا هم وروسته د کورونا یا هم په سر کې یا مخ کې د دینه چې په کورونا باندې اخته شي دوی کولای شي چې دغه واکسین تطبیق کړي؟
با وجود از اینکه هنوز این مسائل آنچنان به ارتباط ویروس واکسین کرونا مشخص نشده چون هنوز در مرحله نهایی است، ولی بر اساس اصولی را که واکسین ها دارن معمولا وقتی یک فرد مصاب به مرضی هست که واکسین از او تهیه شده بنابراین تا زمانی که مصابیت از او ختم نمیشه، یعنی اگر کرونا داره تا زمانی که تست کرونا از جواب بر اساس اصول ما واکسین را نباید برش بکنیم برای تطبیق میشه یا هیچ کرونا نگرفتن و یا ای که تست کروناش را منفی آمده و باز ما برشان بتانه که واکسین را تطبیق بکنیم.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موانډه واخیسته کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي کار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي اوغوی هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیش مسئول وزارت سرطانی افغانستان و منعیت دکتر پیام ما برای عزیزی هسته کرونا هنوز هم جدی هسته، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه دوستان نزدیکان ما شود، بنابراین لازم هسته که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله. ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې د موږ سره وای. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر سپوی او د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه او چې د کرونا پر ناروغي باندې موسسو پوښتنه هم راوخسته، تاسو نظریات مو هم راوخسته او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هم تاسو ته توصیه درلوده چې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسئ ترڅو چې په کورونا ناروغي باندې اخته نشئ او هغه دوستان یا هغه کسان چې په کورونا ناروغي باندې اخته دي باید کوم کارونه ترسره کړي، څنګه باید نورو څخه فاصله واخلي او د دې ترڅنګ څه خواړه باید موږ تاسو نوشجان کړو ترڅو چې هغه حالت چې په موږ باندې راغلی دغه حالت څخه وځو او وروسته دغه نه کله چې کورونا د تاسو وجود څخه وځي باید بیرته ټیسټ وکړي او دا هم باید تاسو مشخص چې چې آیا تاسو دغه کورونا حالت تیر کړی دی، تمام سوی دی او کنه؟ ډاکټر صاحب پر دې اړه خبرات لري درلودي چې ان شاء الله تاسو هم دغه برخل اوریدلی ووسی. روسه د غینا د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری هم د موږ سره په خبرونه کې و چې غوی خبرې مو هم واوریده چې د کورونا واکسین ان شاء الله چې زر تر زره به افغانستان ته هم را ورسیږي، لکه څنګه چې دوی هم وعده وکړه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر څوک چې په کورونا باندې اخته کیږي، هغه کسانو ته چې اولویت لري، هغه کسان چې سپینګیری دي، ستونزې ډیر زیاتې دي، غوته به هم تطبیق شي چې دا به هم په وړیا توګه وسی، یعنی تقریبا 40% خلکو د لپاره. روسه د غینه نورې مرحله هم شته چې غوته هم کولای شي چې واکسین ورکړي. نو ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هیله ده چې نن ورځ خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بل خبرونه تاسو هم په لو یو سپیشل الله سپارم. خو وخت او خوشی به ولري خبرونه به هم د موږ همکاران تاسو وړاندې کړي او خو وخت تاسو غواړم.